د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس اف امریکا دیو دا نن د زیارت یا پنځم به ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په سارانی نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومی اقتصادی کونسل پر راتلونکي مالی کال 2023-2024 کې د قومی پرمختیا شرح 0.3% مقرر کړي، خو نړیوالې مالیاتی ادارې IMF یاد کال دپاره پاکستان کې اقتصادی پرمختیا شرح 0% مقرر کړي. بلخوا پاکستان کې د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشری او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې چې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو ججان د ناوړه جبر سره مخ دي، او د ورکو بلوچانو له لوري په کوټه کې احتجاجي لاریون شوه. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان قومی اقتصادی کونسل پر راتلونکي مالی کال 2023-2024 کې د قومی پرمختیا شرح 0.8% مقرر کړي، خو د اقتصاد پوهان وایي ملکی اقتصاد ګڼ شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او دا هدف پوره کول هم یو غټ چیلنج دی. روان کال د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک ویلی اقتصادی پرمختیا 3.9% ته زیاته شوې. نړیوال مالیاتی ادارې IMF په مالی کال 2023-2024 دپاره پاکستان کې د اقتصادی پرمختیا شرح 0% مقرر کړي، خو پوهان وایي د پاکستان تجارتي خساره روان کال 1.5 ارب ډالر ته د رسیدو امکان دی. روان کال په 2023 کې تجارتي خساره 20 ارب ډالر ده. حکومت دا خساره 19 ارب ډالر مقرر کړې وه. مرکزی بینک وایي برآمدات دا وخت 2.15 ارب ډالر او درآمدات 50 ارب ډالر دي. بل اخته پاکستان کې د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشري او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې چې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو ججان د ناوړه جبر سره مخ دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت هغې وویل جسټس شوکت عزیز صدیقی او جسټس قاضی فائز عیسی ځکه زورول کیږي چې هغوی په انصاف اړنه فیصلې ورکولې، او که سپریم کورٹ نن د دوی ملاتړ و نه کړو نو سبا هر یو قاضی داسې بد ورځ لیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بینچ د اسلام آباد های کورٹ د جج شوکت صدیقی د څوکۍ نه د ریکولو په ضد هغه د اپیل اوریدنه نامعلومه وخته پورې ځنډولې. د کال 2013 د جولای میاشت کې د پینډی د وکیلانو سازمان ته وینا کې شوکت صدیقی تور لګولی وو چې پوځي استخباراتي اداره ISI د خپل خوخه فیصلو اخستو لپاره په عدالتونو فشار اچوي، او د بلوچستان د اعلی وزیر او گورنر هاوس مخته د بلوچ میسنګ پرسن تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او د BNP منګل ګوند للوري د لادرک بلوچ ځوان ذاکر بلوچ د مندلو لپاره احتجاجي لاریون او احتجاج شوه چې پکې زیات شمیر ځوانانو او میرمنو ګډون کړی وو. د کوټه په احتجاج کې د BNP منګل بلوچ نېشنل پارټي یو مشر لشکری رئیسانی وی وی ډی وته ویل چې دوی د بلوچانو په ګډون د ټولو لادرکه کسانو د راخوشي کېدو لپاره جمهوری هڅې کوي. بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر ماما قدیر بلوچ وایي چې د دوی غوښتنې د ایالتي یا وفاقي حکومتونو څخه نه دي او نه دوی دغه اختیار لري. ماما قدیر وایي چې د دوی دغه غوښتنې د پوز او استخباراتي ادارو څخه دي. د لادرکه کسانو په اړه پاکستان تحریک انصاف حکومت قانوني مسوده د جون په 1 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. په مسوده کې ویل شوی چې د ریاست یو کارکونکو یا یو کس یا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره یو څوک نسی بندي کوي، تختوي یا په بل یو بڼه کې ازادي ورتروړي، نو دا په زور د لادرکۍ په تعریف کې راځي. په قانوني مسوده کې ویل شوی چې په هر چا دا ثابته شوه چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به 10 کاله د بند سزا اورول کیږي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د یورپی هیوادونو له مشرانو او د روس له صدر ولادیمیر پیوټن سره د لوړې کچې د خبرو لپاره د صدر په توګه په لومړي ځل د یورپ په سفر دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ یورپ ته د روانېدو په وخت له رسنیو سره خبرو کې صدر بایدن وویل د سفر هدف یې له خپلو متحدینو سره د اړیکو ټینګول دي. هغه وویل پیوتن او چین ته دا ښکاره وایم چې یورپ او امریکا کلک دي. بایدن دا هم وویل چې د کرونا وایرس په ضد د نړۍ د ویکسین کولو لپاره به خپله نوې تګلاره اعلانوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل پر راتلونکي مالي کال 2021-22 کې د قومي پرمختیا شرح 0.8% مقرر کړي، خو د اقتصاد پوهان وایي ملکي اقتصاد ګڼ شمېر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او دا هدف کول هم یو غټ چیلنج دی. پوهان وایي دا به ډیره مشکل وي پر راتلونکي کال کې حکومت دغه پرمختیايي هدف پوره کړي. نور تفصیل یې د ډیوا د خبريال ریاس حسین په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالی کال 2021-22 د فارا د اقتصادي پرمختیا شرح 0.8% مقرر کړي، خو په هان وايي په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد چیلنجونو سره مخ دی ټاکل شوی هدف ترلاسه کول ګران دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وايي دا به ډیره ګران وي چې پاکستان په راتلونکي کال 2021 کې د اقتصادي پرمختیا دغه هدف پوره کړي. حکومت د 0.8% اقتصادی پرمختیا هدف ترلاسه کول غواړي، نو حکومت لبا په زراعت، صنعت او د خدماتو په څنګه کې ډیر کار کول وی. زما په خیال دا یو مشکل عمل دی او حکومت بونه کړی شي چې دا هدف ترلاسه کړي. په کار خدا و چې حکومت د اقتصادی ترقی دغه هدف راکم کړی وي. پاکستانی درآمدات د فشار لاندې دي، د تیلو قیمتونه مخ په زیاتی روان دي او حکومت به پېټرولیم لیوي زیاتوي او بیا په ملک کې ګرانی هم یو غټ ستونزه ده. بل دا چې د مالی هدف پوره کول هم یو غټ چیلنج دی او کدا پوره نشي نو د ایم ایف د قرضو پروګرام هم د ځنډ ښکار کیدی شي. 13 میاشت د پاکستان مرکزی بانک ویلی وو چې په ملکی کچا اقتصادي شرح د منفی 3.9% ته زیاته شوه. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي روان کال چې حکومت کومه اقتصادي پرمختیايي دعوه کړې ده، دا یوازې د درآمداتو په بنیاد پرمختیا ده. په پاکستان کې په 13 کالو کې برآمدات په ځای ولاړ دي او تر کومه چې برآمدات د درآمداتو برابر نوی راغلی اقتصادی پرمختیا ګرانه ده.
انحصار صرف د جی ڈی پی گروتھ په امپورٹس باندې وی نو دا ډیره زیاته مشکل شي کومګه امپورٹس کې اضافه و نکړه او په امپورٹس باندې دارومدارونو کو 5 ارب ډالر هر میش مونږ امپورٹس کوو نو مونږ به دا ټارګټ میټ کوو، نو هغه ډیره مشکل شي زمونږه د فارن ریزروز د پاره. هغه سر به زمونږ د فارن ریزروز کې ډیر خط پوری کمی راشي او هغه بیا نور مشکلات پیدا کی، مهنګایي به راشي، ډالر ریټ بوچت شي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف د کال 2023 او 2024 دفاره د پاکستان دپاره د اقتصادي پرمختیا شرح 0% مقرر کړی ده، خو په پاکستان کې ماهرین وایي روان مالی کال کې تجارتي خساره 1.5 ارب ډالر ته د رسیدو امکان دی. سیلنی وایي د روان مالی کال په 1.5 میاشتو کې تجارتي خساره 0.5 ارب ډالر ده او ټاکل شوی هدف 0.5 ارب ډالر مقرر کړی شوی وو. د پاکستان مرکزی بانک وایي پاکستانی درآمدات دا وخت 2.5 ارب ډالر دي او درآمدات 50 ارب ډالر ته زیات شوي. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو ریډیو ته غوږی پاکستان کې د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشري او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې چې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو ججان یا قاضیان د ناوړه جبر سره مخ دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیر ولایت شاوډاندی کوي.
د شورو یا چهارشنبه پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو قاضیان د ناوړه جبر سره مخ دي. آغی اویل کنند شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باندر آٹھٹا دنو سبال داد اعلی عدالت بلیو قاضی سر اہم کی دلیشی دا پدا سے وقت چی دا پاکستان سپریم کورٹ پینز کسیز بین دا شوکت عزیز صدیقی دل رکولو پزد دا اغد اپیل اور ریدن کوی کال 2013 پینڈے بارتا وینا پوخ شوکت عزیز صدیقی تور لگولو فوزی استخباراتی ادارہ آئی ایس آئی دخپل خوخ فیصلے اغستو لپارا پا عدالتونو فشار چوی بیا دا دغی بیان پا سر دا ججانو دا محاسبے لپارا جوڑ سپریم جوڈیشل کونسل دا شوکت عزیز صدیقی دا سوکین لرکولو پریکلا کڑے وا تیر اروز دا شوکت عزیز صدیقی وکیل دا سپریم کورٹ پینز کسیز دا بینچ پڑوان دا دعوی کڑے وا چی دا فوزی استخباراتی دارے آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید دا شوکت عزیز کورتا ورغلے ہو او پاغه باندې فشار چولو چې اسلام آباد احتساب عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورول شوی سزا په ځای او ساتي. د تخبرګون کې د 15 کسیزه بنچ مشر عمر عطا بندیال اول شوکت عزیز صدیقی د آی ایس آی د مشر ټول تاو د سپریم کورټ د مشر قاضی نوالی اوخکو او بیا سپریم کورټ د شوکت عزیز صدیقی اپیل باندې اوریدنه تر نامعلومه وخت پورې اوزنډوله. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای د شوکت عزیز صدیقی سرګندونو سره د مسلم لیگ نواز ګوند موقف ته وده ترلاسه کیږي چې ګنې ملکی عدالتونو نواز شریف ته د فشار لاندې سزاګانې اورولې دي. ہم دا شورو پورس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نواز شریف او مریم نواز لخوا دویتا ایون فیلڈ یا لندن کے دخپل آمدن نزیاد غیر قانونی اساسو لرولو قضیه کی او رول شوی سزاگانو پزد دا دوی دا اپیلونو او ریدن شوی دا. پا دے موقع عدالتی معاون اعظم نظیم تارڑ دلیل خبر کلے چی گنی ہائی کورٹ تی دا نواز شریف بیر تراتلو پوری دا اپیل او ریدن او دروی دے تخبرگون کی دو کسیز بینچ ویلی دا یو قانونی معاملہ دا او عدالت بدا جاج اخلی چی دا نواز شریف غیر موجود گیا کی دا اغد اپیل او ریدن کی دلی شی او کنا. جولائی میں اشکال 2013 کی اسلام آباد احتساب عدالت ایون فیلڈ قضیہ کی نواز شریف تا لس کالو دا غلور مریم نواز تا او کالا بند سزاگان اور اولے وے. اکتوبر میں اشکال 2019 کی ام اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ قضیہ کی نواز شریف تا اور اولے شو سزا دا اغد خراب صحت پا اساس زنڈا اولے وا. د دې وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره برطانیه ته تللی او لا تر دې دمه پاکستان ته د واپسې نه ډډه کوي. چې له عمله اسلام آباد های کورټ نواز شریف اشتیاري هم ګرځولې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ریډیو ته وګی په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا رنز مثبت پیښو شرح 2.5% تر کم شوې. د کورونا د سار او مخنیوي ادارې ان سی او سی د دې لپاره لګول شوی یو شمیر بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړي. خو ډاکټران وایي چې نرمي راوستلو مطلب دا نه دی چې رنز ختم شوی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
په داسې حال چې پاکستان کې د کرونا رنز مثبتو په خوشره 2.5% ته راکم شوی دا د کرونا د مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی د دې رنز لپاره لګول شوی بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د شروع پوره شوی د ان سی او سی غونډې کاروباري بندیزونو کې نرمۍ راوستلو سره سره په ګرد هیواد کې ګڼ شمېر کې د ویکسینو مهم د پاره د اړخیزه تګلاره جوړ کړی دا او ټولو وګړو ته په خپل خوخه د ویکسینو لګولو تګلاره اساس کړی دا. د ان سی او سی په غونډه کې پریکړه وشوه چې اوس به کاروبار په هفته کې د دوه ورځو پر ځای یو ورځ تړلې وي. ان سی او سی د 50% د کورونو نه د کار کولو تګلاره کې هم نرمي راوسته ده او اوس په دفترونو کې 0% حاضرۍ سره کار کولی شي. همدغه رنګ ان سی او سی د صبح ترمنځ ترانسپورت باندې د دوه ورځو بندیز ختمولو پریکړه کړې او د عام سورلو گاډو کې د 50% سورلو وړلو بندیز کې نرمي راوسته ده او اوس په 2.5% پورې سورلۍ وړلې شي. وی او ای ډی وچی د خیبر پختونخوا پبلک هیلث محکمې مشر ډاکټر اکرام الله خان او پختل چې دا بندیزونه ختمولو سره به ګڼه ګوڼه زیاته شي او که خلکو د احتیاط نه کار ونه خستلو نو آیا دا شانتي بیا د کرونا مثبتو پیښو کې د زیاتوالي راتلو یاره به نه وي؟ نو هغه وی
اوس چونکی بیماری کې لکشان دکی ټهراو را کم شو تعداد نو بیا ډیفینیټلی دا سب بندیزونه کمول غواړي. خو د دې بالکل هم مطلب نه چې بیماری ختمه شو او دا بیماری دا بیا نشي راتلی. دا بیماری بیا هم راتلی شي. بیماری لا موجود ده خو لیول یې کم شو. نو احتیاط به کوو ان شاء الله. خواص زمونږ د نړۍ عوامو ته چې هغه کم بس زمونږ سره کړی ده په دې دغه کې سختې تیرولو کې نو هغه به دغه څه وخت کورې مونږ نورم جاری ساتو.
د ان سی او سی اعلامیه تر مخه د ټولو سرکاري او شخصي ادارو ملازمینو د پاره ویکسین اخیستل لازم ګرځول شوی دي او دوی تبا د روانې میاشتې 1.5 پورې ویکسین لګول وی. په ګرد هیواد کې بعد د ویکسینو مرکزونه د جون 1.5 نه د سهار 8 بجو نه د شپې 10 بجو پورې خلاص وی. البته د اتوار په ورځ به دا تړلی وي. د ان سی او سی تر مخه د 13 کلونو نه زیات عمر خلکو د پاره واکن یا پخپل هر شرط نه د ویکسینو مرکزونو نه ویکسین اخیستلو پریکړه وشوه. ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د احتیاطي ګامونو نه پس د دې رنځ نه ځان بچ کولو دویم لار ویکسین لګول دي.
موږ سره د بیمارۍ نه بچ کېدو لپاره صرف دوه لارې دي. یو لار احتیاط ده، یو لار ویکسینیشن ده. خو ختمیږي بداله چې ویکسینیشن وشي. نن ان سی او سی دا هغه کړی دی چې 1 کروڑ نمبر خلک زمونږ په پاکستان کې ویکسینیټ شول. هغه کې تقریبا 12 لک خلک د خیبر پختونخوا دي او زمونږ صوبې لپاره به ټارګټ دا دی چې موږ کم از کم 1.9 کروڑ کسان د دې کال اخیره پورې وکړو.
د ان سی او سی د اعلامیه تر مخه مزارونه، سینماګانې به هم هغه شان تړلې وي او صرف غیر اړیکې لوبو به اجازه وي او کراټه، باکسنګ، په ګډه سره مارشل آرټ، فوټبال، کبډي، ریسلنګ باندې به بندیز پر ځای ساتل شي. همدغه رنګ میلې، کلتوري غونډې او نور دا رقم دستورو باندې به بندیز پر ځای ساتل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي قامي ادارې نکټا او د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم ریګولیټری اتارټي ترمنځ یاداش لاسلیک شوه چې پکې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په ګډه کار کوي. په دې پروګرام کې د زده کوونکو لپاره بیل د پوهاوی پروګرامونه اخودل شوي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د دې نوی یاداشت لاندې به د خیبر پختونخوا اعلی تعلیم ریګولیټری اتارټي او نیکټا لخوا په خیبر پختونخوا او د صوبې قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مخه نیولو لپاره څېړنې کیږي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم ریګولیټری اتارټي په ویب پاڼه لیکل شوي په دې یاداشت کې به نیکټا په دغه اړه موضوعات ټاکي او د خیبر پختونخوا اعلی تعلیم ریګولیټری اتارټي به په ملحقه تعلیمي ادارو کې په دغه موضوعاتو څېړنې کوي. دې ترڅنګ به د سیمینارونو، ریډیو پروګرامونو او ورکشاپونو را جوړولو سره په زده کوونکو کې د ترهګرۍ ضد پوهاوی خورول کیږي. د پیښور پوهنتون د شخړو د هواري د سانګې مشر ډاکټر جمیل چترالی وای دا یو ښه عمل دی چې تعلیمي ادارو کې په دې اړه بحثونه شروع شي او په دې څېړنې وشي چې څنګه د سختریزۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي.
زرمی او پیغلی چې کله له دې ادارو نه تعلیم حاصل کړي نو دوی افسران جوړیږي، دوی استادان جوړیږي، دوی انجینران جوړیږي. په هغه ټولو ځایو کې چې دوی کله سینټرایز دي نو دوی ځینو ته نظر ساتي او خپل په مکالمه کې، خپل په تمرین کې، خپل اقداماتو کې به دغه ځینو خیال ساتي. نو زما خیال په دې نظر سره زیات ضرورت لري چې دا د قسمه له آگاهۍ مهم وچلیږي.
د ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپراز وای زموږ په نصاب کې داسې ډېر مواد موجود دي چې د زده کوونکو په ذهنونو جوړ سره وکړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ اړخته بوزي. نوموړي ویل په وروستیو کې موږ کتلي چې د اعلی تعلیمي ادارو ځوانان د ملکي او غیر ملکي ترهګر تنظیمونو لاسو ته په اسانه ورغلي دي او داسې پروګرامونه هم ګټور دي، خو باید چې دغه مسله د بنیاد نه د نصاب د لارې هواره شي.
مختلف ڈاکٹر انجینئر سے کم سے سمم وہ لگ رہے آگے وقتاً فوقتاً بات واقعات میں نظر کی راغلی ہوئی کہ ہاں یا طالبان اور افغانستان تھا جگہ نہ چلی گئی خالہ تعلیم یافتہ سیکولر دے دے عام مین سٹریم یونیورسٹی اور کالج میں اسکول میں سبق لے رہے اور ورثہ ورثہ جاتی چکم بین الاقوامی تراگر تنظیموں نے آگے سرم رابطے انتظام نے الیکشن دی تھی. دوستوں
سیړونکي وای د افغان طالبانو اوسنۍ د قطر ویان محمد نعیم د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړي. دغه سي نور یو شمیر په ملکی او بین الاقوامي کچ بریټ کوونکي چې تعلق یې د پاکستان سره دلته د اعلی تعلیمي ادارو نه زده کړې کړي وي، خو نیکټا او د خیبر پښتونخوا اعلی تعلیم ریګولیټری اتارټي کولی شي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په اړه څېړنې وکړي او د بیلابیلو پروګرامونو په ذریعه ځوانانو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد پوهاوی خور کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. وښښوې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کوونکې د زمونږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا افغانستان مې د امریکای د وټو رښتو افغانستان کې د ممکنه حالاتو د راپورته کولو او د دې حالاتو پاکستان باندې د پریوتونکو اثراتو په حق له مسلسل تجزیه او معلوماتي رپورټونه خوري. نن هم د افغانستان په موجوده پاکستان په مشهور اخبار ډان کې د نامتو دفاعي تجزیه نگار زاهد حسین یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. دفاعی تجزیه نگار زاهد حسین ڈان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د امریکانو فوجونو افغانستان نه پتاده سره په وتو افغانستان د سخت ناقلارې په لوري روان شوی دی. د خارجي فوجونو د وتو له سبب چې د طاقت کمه توله ګډه وډه شوی ده، په دې طالبان د خپل فوجي عملیاتو په توندولو زړور شوی دی. دا وخت د افغانستان د شپږو دیرش ولایتونو ځینې څلیرویشتو کې جنگ روان دی. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې سیاسي روغې راتلو امکان ډیر کم ښکاري. په دې سبب د دوی د تربګنۍ ختمېدو امیدونه هم ډیر مړاوي شوي دي. افغانستان کی جاری جنگ د یوې نوې خانه جنگه سبب جوړی دی چې خدا ځل بددي خانه جنگه تباکن اثرات صرف تر افغانستانه پورې محدود نه وي، بلکې دا تباہی به د سیمې د ټولو ملکونو دننه خصوصا پاکستان کې هم خوريږي، ځکه چې پاکستان یو خو افغانستان سره یو اوږد شریک سرحد لري. دویمه دا چې د افغانستان دننه د تیرو څلوېښتو کالو راسې تود جنگ سره د پاکستان ډیر نږدې تعلق را روان دی، او دریمه دا چې په سیمه کې د جغرافیې ای سیاسی خرابو حالات لوجی د پاکستان حالات دوران دین خراب را روان دی. پاکستان دا وخت د امن او امان او د خارجه پالیسی یو شمیر سنگینو مسلو سره مخ دی. په داسې حالاتو کې د افغانستان د جنگ د پاکستان خاورې ته دروړېدو لوی ویرا ده. زاهد حسین لیکي چې د هزار احتیاط باوجود به پاکستان له د افغانستان د لانجې نه ځان بچ کول ناممکنه شي. د دې د پاسه د فکرمنده سوال دا دی چې آیا د دې مسلو د تابعیا کولو دپاره د پاکستان پالیسی سازانو سره واضحه او کوټلی حکمتي عملی شته؟ د دې علم چاته هم نشته. ڈان لکھی چې افغانستان کې د طالبانو فوجی کامیابی د پاکستان د قومی سلامتیا د پاره سنیک شګون نه دی، ځکه چې د طالبانو په مضبوطی دو او اقتدار کې پراتلو به د پاکستان په سرحدي سیمو کې د یاغي جنگیالو او د مذهبي توندلاریتوب مسلې د پاکستان د پاره د سرخوږی سبب جوړیږي. په داسې حالاتو کې دا خبرونه یقینا چې د پاکستان د پاره ډیر د فکرمندۍ باعث دي چې د نورو ملکونو جنگیالو هم د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل سرگرمۍ توند لیکلي دي. زاهد حسین دان اخبار کې خپل مضمون کې نور لیکي چې د بندیزونو لګولو او د سارنې کولو په باب لا د متحده قامونو د سلامتی کونسل کمیټه خبرداري ورکړې ده چې د القاعده د قیادت لوی شمیر مشران د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې پراته دي، او دغه سیمې نن سبا د یاغیانو د جنگي سرگرمو مرکزونه جوړ شوي دي. په دې لړ کې د ټولو نه خطرناک خبر د دولت اسلامیه په سرگرمو کې د زیاتوالي راتلو دی. د تحریک طالبان پاکستان د یو شمیر ډرو په شمول د سلیرشتو نه زیاتې جنگیالۍ ډلې دا وخت په دغه سرحدي سیمو کې موجود دي. اخبار لیکي چې طالبانو د افغانستان د خاورې د بل هیڅ یو ملک خلاف د استعمالېدو د اجازت نه ورکولو لوس کړی دی، او په دې لوس طالبان په دوحه کې امریکې سره په امن لوزنامه کولو کې کامیاب شول، خو د متحده قامونو د سلامتی کونسل د سارنې او بندیزونو لګولو د کمیټې په تازه رپورټ کې الزام لګولی شوی دی چې د افغان طالبانو ځینې ډلې اوس هم القاعده سره اړیکې لري، خو طالبانو ویلي دي چې دا رپورټونه غلط او دروغ دي. دفاعی تجزیہ نگار زاہد حسین پڈان کے خپل تجزیاتی و معلوماتی مضمون پا دی تفسیرہ ختم کرے دے چی دا پاکستان دا پار دا وقت دا پریشانہ خبر ادا دا چی دا تحریک طالبان پاکستان دانا وانا ڈری اس بیا خپل کی یو موٹی شیوی دی، او دی سرا دا پاکستان پا خوارو قبائلی سیمو کی دا جنگیالو حملی سیوا شیوی دی، خصوصاً پا قدبی وزیرستان کی چرتا چی دا پاکستان دا حکومت او دا فوج اختیار ډیر کمزور ہے. که افغان طالبان د افغانستان د پولی نه پوری غاره خپل فوجی عملداری مضبوطی، نو په دې به پاکستان کې د طالبانو ملګری ګوندونه مضبوطیږي، او د دوی د حکومت خلاف د روچتی دو لوی امکان دی. بلخوا افغان حکومت سره د طالبانو رویه د پاکستان په لوري د افغان حکومت دشمنی نور زیاته کړی ده. پاکستان له پدې حالاتو کې ډیر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي، ځکه چې د افغانستان د نن څخه قسمه خانه جنگي به یقینا چې د پاکستان علاقو ته غځيږي، او د دې به د پاکستان په قومي سلامتیا ډیر خطرناک اثرات غورځيږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پانی پتا دا voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پانی پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.